دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو زه زیبا خادم يم د نړۍ د 2 ساعت خبرونه واوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی هیئت ویلي دي چې له دې وروسته به د سولې د مذاکراتو د تګلارې د اختلافي ټکو په باره کې بحثونه په وړو کوچنیو ډلو کې ترسره شي. د دغه هیئت غړي رسول طالب نن د اکتوبر په 6مه ویلي دي چې طالبانو درې ورځې مخکې وړاندیز کړی و چې وړې ډلګې د مشخص اختلافي مسلو په حل وغږیږي. هغه ویلی دی له هر لوري درې درې نفر وټاکل شول او دوه ورځې کېږي چې دغه هیئت په اختلافي ټکو بحثونه پیل کړي دي. کبي خاغلی طالب زیاته کړه چې په زیات احتمال بنن هم د دوه ډلګیو ترمنځ بحثونه وشي او تمه کېږي چې په نوې بڼه د بحثونو په نتیجه کې د اختلافي ټکو لپاره د حل لار وموندل شي او د سولې د مذاکراتو د اجنډا په حقله بحثونو ته لار پرانستل شي. د حنفی فقه په اساس د مذاکراتو په جریان کې د احتمالي لانجو حلول او د دوه د تړون په اساس دغه مذاکراتو ته ادامه ورکول د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو د مرکزی هیئتونو ترمنځ د اختلاف عمده ټکی بلل کیږي. د میدان وردګو د والی نطاق محب الله شریفزی امریکا غږ ته ویلي دي چې د ملکی وګړو فلاین کوچ او سراچه ډوله موټرونه نن سهار د جلریز د ولسوالۍ د کوټیا شو په سیمه کې په ماینونو برابر شوي او چاودنې شوي دي. په دغه چاودنو کې درې ماشومان او دوه ښځې وژل شوي دي، پنځه ښځې او څلور نور ماشومان ټپي شوي دي. تر دې مهاله د دغه ماین د چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو یو ځل بیا د افغانستان د امنیتي قواو سره د خپل مالی ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. پرون دوشنبه د اکتوبر په 19مه د ناتو لخوا په خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ناتو د تړون غړو او شریکانو یو ځل بیا تر 2023 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي قواو سره د خپل مالی ملاتړ ژمنه کړې ده. د ناتو په اعلامیه کې دغه تړون د منشي یان سټولټنبرګ له قوله راغلی دی چې د افغانستان د قواو سره د امنیت په برخه کې مالی ملاتړ زمنګ د ژمنتیا یو مهمه برخه ده. خاغلی سټولټنبرګ ویلی دی چې د ناتو غړو ملکونو د افغانستان د امنیتي قواو سره د 2020 کال د اکتوبر تر 15 پورې 3.2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان برسیال فواد امان نن د سیشن به پورز امریکا غږ ته ویلي دي چې د امنیتی قواو سره د ناتو د مالی ملاتړ د ژمنو دغه اعلان د افغانستان د اسکرو په ودی او پرمختګ کې حیاتی رول لري. تر دې مهاله په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 2000 خارجي اسکر حضور لري چې همدغه ماموریت حکومتي اسکرو ته سلام مشورې ورکول او د هغوی روزل دي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو سلی رشت ساتونو کې په ټول ملک د کورونا د ویروس 2 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 2 کسان مړ شوي دي. د روغتیا وزارت نن د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه وویل چې په تیرو سلی رشت ساتونو کې د کورونا د ویروس 398 سمپلونه معاینه شوي دي چې 2 مثبت تثبیت شوي دي. اوس د دې شمیر سره په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3309 پیټو ته رسیدلې ده. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 3 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او شاوخوا 1 میلیون نور کسان د دغه ویروس نه مړ شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو به په دې میاشت کې مالدیوز او سریلانکا ته په سفر ولاړ شي. دا خبره نن د سیشن به پورز د هند سمندر د دغه دواړو هیوادونو چارواکو کړی ده. واشنگتن هڅه کوي چې په دغه سیمه کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. د سریلانکا د بارنیو چارو د وزارت نطاق نن ویل چې مایک پامپیو به د اکتوبر په 28مه په کولمبو کې په دوه اړخیزو روابطو وغږیږي خو نور تفصیل نه دی ورکړی. دوه تنو چې د دې سفر په بندوبست پوهیږي ویل دي چې احتمال لري چې پامپیو په عین ورځ د مالدیس په پایتخت مالی کې سو ساعته تم شي. د رویټرز خبری آژانس د ډیپلوماټانو او چارواکو له قوله ویل دي چې د ناتو نظامی ائتلاف په دې باندې غور کوي کچېرې جو بایدن انتخاباتو ګټي نو د مارچ په میاشت کې په برسلز کې د امریکا د نوي جمهور رئیس هرکلی کوي او کچېرې ډانلډ ترامپ بیا جمهور رئیس شي نو د راتلونکو کال په نیمایي کې به غونډه وکړي. د امریکا په مشرۍ د ناتو ائتلاف تیر کال موافقه کړې ده چې د 2023 کال د پسرلي په غونډه کې به کچېرې بایدن سپینې ماڼۍ کې کېناست د ناتو او د امریکا د اړیکو د بیرته رغولو لپاره چې د ترامپ په څلور کلنه دوره کې بي خونده شي وي دي خو فرصت وي چې وغږیږي. نن د نګورنو قرباغ په غرانی سیمه کې د اوربان باوجود د آذری او ارمنی قواو ترمنز بیا داسې سخت جګړې شوې دي چې د 1990 د لسیزې راهیسې ساره نه دی لیدل شوی. د غوربان چې د شنبه په ورځ په موافقه شوه د دې جګړې په بندولو چې د سپتمبر په 18مه پیل شوه ډیر لږ اثر کړی دی. سره د دې چې داسې اندېښنې شته چې د دې جګړې نه دومره لوی بحران جوړ شي چې روسیا او ترکیه پکې شامل شي. او په سودان باندې د پخوانی رقیب اسرائیل سره د اړیکو د برقرارولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو فشار د دې مسلې په باره کې چې حتی یادول حرام ګڼل کیږي عام بحثونه لپاره ولیدي او کېدې شي چې دغه اختلاف دروغ جوړې اره موافقه پیچلې کی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ داسې اشاره رسولې دي چې واشنگټن به خرطوم د تروریزم د سپانسر کوونکو دولتونو د لیست نه وباسي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې تر اوسه داسې نشه نسته چې دا وشي چې په افغانستان کې کوم څوک د دوهم ځل لپاره د کورونا د وایروس په ناروغي اخته شوی وي. خو شغلی عثماني وايي دا سناروغان لیدلی چې د کورونا د وایروس له ناروغي څخه د بیرته شکیدو وروسته هم د بدن له دردونو څخه شکایت درلود. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي چې په تیر دوه درې اونیو کې چې د هرات په ګډون پیښ شمیر ولایتونو کې د کورونا په ناروغي کوم ناروغان اخته شوی دا کسان دي چې د مخه پر کورونا نه وخته شوی. ډاکټر احمد جواد عثماني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه د عامه روغتیا وزارت سره داسې نښې نشته چې اوسوک دی په افغانستان کې پر کورونا د دوهم ځل لپاره اخته شوی وي.
ما تعداد وفاتی که بر فعلا داریم در ولایت هرات و دیگه
د کوم پی خوشمیر چې په هرات او په یو شمیر نورو خارونو کې لرو معمولا هغه کسان دي چې د مخه په کورونا نو وخته شوی. لانی کمرغه چې تر اوسه پورې موږ سره داسې نښې نشته چې یو څوک د دوهم ځل لپاره د کورونا د وایروس پر ناروغي اخته شوی وي.
بردو مصاب شته باشه
خدا می روخته وزارت سرپرست ویل چې د پدې معنی نه ده چې یو څوک یو ځل پر کورونا اخته شوی وي او بیا ممکن پر دغه ناروغي اخته نشي. هغه ویل چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ډاکټرانو لږ تر لږه دوه ناروغان معاینه کړي چې دوهم ځل لپاره پر دغه ناروغي اخته شوی وي. د امریکا روخته وزارت سرپرست ویل چې یو شمېر ناروغان ورته شکایت کړي چې د کورونا ناروغي څخه د خکېدو وروسته د بدن په بیلابیلو برخو کې دردونه احساسول.
کووید 19 در حقیقت یک پدې مثال جدید است.
د کورونا ناروغي په حقیقت کې یو نوی پدیده ده او ډیر ابعاد یې لا هم ناڅرګند پاتې دي. طبي عالمان په دې نه پوهیږي چې هغه ناروغ چې د کورونا د وایروس ناروغي تیر کړي بلاخره د یو کال له تیرېدو وروسته د څه ډول برخلیک سره مخ کیږي او یا د څو کلونو وروسته یې بدن د کومو اختلالاتو سره مخ کیږي. د افغانستان په روغتونونو او کلینیکونو کې مو داسې کسان ولیدل چې البته وروسته له دې چې د وینې معاینه بیرته منفي شوه څو میاشتې وروسته هم د عضلو د دردونو او د بدن د بیلابیلو برخو د دردونو څخه شکایت لري.
خاغلی عثماني ویل چې کېدای شي یو لید به د وینې پرنټ کېدل وي چې هغه ته د وینې د پرنټ کېدو د مخنیوي درملو د استعمالولو سپارښتنه کوي. افغانستان کې دوه سلوي خونې وړاندې د کورونا د وایرس وبا خبره شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په دغه موده کې ټول سلوي زره 319 تنه پر دغه ناروغي اخته شوي، 1399 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او له 3500 څخه زیات کسان نو پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. خو د عامه روغتیا وزارت د روان کال په دوبی یو سروې خبره کړه چې لمخي په افغانستان کې کې د لس میلیون څخه زیات کسانو د کورونا ناروغي تیر کړې و. ملګری ملتونه هم په افغانستان کې پر کورونا د اخته کېدو او دغه ناروغي د مړو شمیر د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو څخه څو ځلې زیات ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ پرته له دې چې افغان حکومت ته خبر ورکړي د کورونا په ناروغۍ مړه شوي خپل خپلوان خاورو ته سپاري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي چې سبا ته به شپږ ویشت کاندید وزیران او دوه رئیسان د باور د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي سي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو خپلواک موسسه یا فیفا وایي چې ولسی جرګه باید کاندید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص په اساس رای ورکړي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د یو شمیر کاندید وزیرانو په تحصیلي اسنادو او دوه ګونو تابعیت درلودل کې ستونزې لري. نور حال له کابل څخه د لیمې نیازی
افغان حکومت وایي چې سبا چهارشنبه شپږویشت نومن وزیران او دوه رئیسان پارلمان ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کوي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل
سبا د چهارشنبه په ورځ باندې د افغانستان د حکومت مشرتابه شپږویشت کاندید وزیران او عمومي رئیسان شهید باور رای ته اړتیا لري. همدارنګه د اساسي قانون باندې د وزارت کمیسیون یو غړی د باور د رایې د اخیستنې لپاره پارلمان ته معرفي کوي.
بلخوا د آزاد او عادلانه ټاکنو خپلواکه موسسه یا فیفا وایي چې ولسی جرګه باید نوماند وزیرانو ته د وړتیا او تخصص په اساس رایه ورکړي او له هر ډول مصلحتونو څخه دی ډډه وکړي. د یادې موسسې مشر یوسف رشید وویل چې پارلمان باید د هغو نوماند وزیرانو په اړه چې د دوی لخوا د باور رایه نه ترلاسه کوي هم مخکې له مخکې پریکړه وکړي. هغه وویل چې د ملي وحدت حکومت په دوره کې کله چې یو نوماند وزیر د پارلمان لخوا د باور رایه نه اخیستله بیا یې هم د ډیر وخت لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته دوام ورکاوه.
تقریبا نصوب کلونه را په دی خو حکومت یو سرپرستی په حالت کې وو. اکثرا وزارتخانه او اداره چې تعریف شوی دی په قانون کې د سرپرستانو په نه اداره کېدلې عمومي ستونزې را پارولې وې. یو خود اساسي قانون ماهیت پښتون لاندې راوستلی وو ځکه چې په اساسي قانون کې هر څه روښانه شوي دي، مسؤلیت روښانه شوی ده، چارچوکات مشخص شوی ده. دغه تر څنګ پورې دغه د رګونو قواو ترمنځ دغه تفکیک او دغه معاصریت هم تر پښتون لاندې راغلی.
فیفا همدارنګه وویل چې پارلمان باید د دوه تابعیت او سو تابعیت نوماند وزیرانو په اړه هم خپل پریکړه واضح کړي. خود ولسی جرګې غړی هلمند بیا د دوه تابعیت وزیرانو په اړه داسې وایي
دا کې بعضی وزیران شته چې تعلیمي تحصیلي اسناد یې مشکلات لري، بعضی وزیران شته چې دوه تابعیتونه لري. یعنی دا چې په اساسي قانون کې راغلی دا چې دوه تابعیت نو لپاره صلاحیت دی شورا دی او شورا هم پریکړه کړی دا په خپل داخلي وظایفو کې چې د دوی دوه تابعیت باید رد شي. دغه مشکلات دي او بل مشکل داسې افراد هم پکشته چې دوی بار بار دلته وزیران دي او پر رهبرۍ کې پاتې دي، اما د افغانستان ملت او ولس لپاره یې موثریت کم دی.
په داسې حال کې چې د نوي حکومت له جوړېدو څخه څه باندې اته میاشتې اوړي افغان حکومت غواړي چې خپل نوي کابینه جوړه کړي. په تیرو شاوخوا پیڅو کلونو که دی ملی وحدت حکومت ډیری وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیدل او له ولسی جرګې د باور رای نه اخیستلو په صورت کې به هم نوماند وزیران په خپلو څوکیو پاتې کیدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، په ننګرهار کې نابینایان وایي حکومت ورته د امتیازاتو په ورکړه کې ناغېړي کوي او دوی ته په وخت نه ورسیږي. دوی وایي حکومت ډېر هغه نابینایان هم له امتیازاتو بې برخې کړي دي چې اوس له یو بد اقتصادي حالت سره مخامخ دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
ننګرهار کې نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی او قانوني امتیازات هم ترې ګرځول کیږي. دوی د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په هغه طرح هم نیوکه کوي چې له مخې ملکي معلولینو ته د دولت لخوا معاشات او نور امتیازات نه ورکول کیږي. معلولین وای ماشونه په وخت نو ورکول کیږي او ډیر کله تری د شهیدان او معلولینو چارو ریاست د ماشونو د ورکړې په بدل کې بډي اخلي چې دې چارې دوی لستونز سره مخ کړي دي.
احسان الله سمیم د غرهر ولایت اوسیدونکو، دولت چې کوم مجمنې د نابینانو خصوصا د نابینانو سره کړي دي، اوس پورې یو نه د عملي شوی دا چې مخ کې کوم کتابچې نابینانو لري لاغه کوم کتابچې چېشته کتابچې هغه بندي کړي دي او لا هم د دوی د بایومټریک پر سر روانه ده او دوی خلک به کې ایستي دي چې هغه واقعي په بمب زخمی شه او د شکسانی بریخي دي جاغوي طبيعي معلول دي يا پیدایشي معلول دي دا بریخي او هغه کوم چې واقعي معلولين دي هغه استکړي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو د سرتاسري شورا مشر مسعود صافي هم د حکومت لخوا د هغه طرحې په عملي کې دوه خبرګون خودل چې لمخي به ملکی معلولين له امتیازاتو به برخي کیږي. نو مولای اندېخمن دی که حکومت یاده طرح تطبیق کین نو معلولین بل له سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
بلدا شډيره معلولین چې دسترګې نشته کړه دغه حقوق وځه شو تاسو په دې باور ولر چې خزبه ته طلاق اخلي دا براوزه نه مشروع کار یو بل انتخابي عملیات به ځانه مده کوي مجبور شي دا مقرره دا کار کوي دا بل کار نشي کولای بل کار پر ساتم څوک څه بدیل نشته رې او د خپل حقوق چې ورکول کیږي دا دی واغسل کیږي نه ورکوي په دې بخانو پاغه بهانو باندې حکومت مغاقدار په مسلینو مغاقدار چې دغه قشته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکي.
په ورته محل ننګرهار کی د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علی احمد کاکړ وای د پخوا په پرتلې ملکی او نظامی معلولینو ته د ماش د ورکړې په برخه کې ګڼي اسانتیاوي برابرۍ کړې دي. نو موړه هغه تورو نمردی چې ګوندی ال معلولینو د ماشونو په ورکړه کې د رشوت غوښتنه کیږي
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړی دي او وزارت مقام ته لیکلي ترسو موږ تماشا راشي تخصیص راشي او نور معلومات هم ماشور کو د برخه کې موږ د ملکی شهیدانو برخه د اخدوی استادونه بررسی کیږي او بعد غینا برخنئی پیژن پاڑی اخستل اخلی او هغه ته بایومټریک او دغه چې د کم کال پیسې پاتې هغه ورکول کیږي د لاخه شفافیت د پاره ودا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو لمخې تر دې د مله دوی سرات 23000 شهیدانو او معلولین سب دي چې لډلې 3000 میرمنې دي. زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباش د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په دې وروستیو کې د پکتیا پر دیشو ښوونځیو تلسکوپونه ویشل سوي دي. زده کوونکي وایي چې په دې سره ورته د جغرافیې او فزیک په برخو کې د عملي زده کړو زمینه برابره شوې ده. دوی په نورو ساینسي مضامینو کې هم د عملي زده کړو لپاره د امکاناتو برابرولو غوښتنه لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت راستولې.
دا تاسو کله چې مرنونه وی دغه څنګه تاسو لري پاسانه ویلای
شئ؟ دلته په مرکز ګردیز کې د انجنونو دی یو خوانځي پنګړه کې یو شمیر زده کوونکو ته تلسکوپ څخه د استفادې او د ستورو پیژندنې په حق لزینی معلومات ورکول کیږي. د دې خوانځي زده کوونکو نرګس غفرزای وایي چې د جغرافي او فزیک د عملی زده کړو لپاره تلسکوپ ته جدي اړتیا لري. هغه زیاتوی د عملی زده کړو په برخه کې یادستون زه تر یو بریده حل شو.
موږ ډیر ورته خوشبيني ولګنا چې افتخار زاید چې موږ تلسی ته تلسکوپ راوړل سوې ده او دغه مکول سو هم د نظری پر ځای عملی کارونه هم وکړو او دغه موږ هر ساعت کې یعنی ځین ساعتونه کې موږ کولای شو په فزیک او جغرافي کې د تلسکوپ څخه ګټه واخلو.
د افغانستان په خوانځي او نورو خوانیزو مرکزونو کې عملی زده کړې یا بيخي نشته او کشته په ډیره ټیټه کچه بلل شوی. دا وضعیت لزده کلو سره د زده کوونکو پر علاقه منفی اغیز لري. په دغه هیواد کې د افغان ستور په هنې ټولنې غړی فهیم سپینغر وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې پر دیر شو ښوونځیو تلسکوپونه ویشلي تر څو د ځینو ساینسي مضمونونو په عملي زده کړو کې ترې ګټه واخیستل شي.
د شپې آسمان ټول انسانانو ته د جنس، ژبې او طبقې پرته
خپل خکلا ورخی د شپې اسمان موخته راخی چې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې انکشاف متوازن او د مادي نعمتو ویش عادلانه وي. په همدې دلیل مو د پکتیا ولایت د دیرش مکاتبو باندې تلسکوپونه وویشل. اول ته موږ د ستورپوهنې کلپونه جوړ کړل.
که څه هم په تیرو نږدې دوو لسیزو کې د هیواد په کچه د شمیر له پلوه ښوونځی خورا ډیر رشد ګړی، خو د عملي زده کړو لپاره د لازمو امکاناتو نه موجودیت درسي بهیر اغیزمن کړی. د پوهنې وزارت له لورې ښوونځی ته لابراتوارونه ورکړل شوي، خو زده کوونکي زرلخته وریاخیل وایي چې لابراتوارونه یا له کاره لویدلي او یا یې وسایل زاړه شوي دي.
په کیمیا کې هغه مواد یا هغه کیمیایي مواد چې موږ په کار دي تر څو پر موږ خپل تجربې وکړو، په عملي بڼه باندې خپل درسونه زده کړو. هغه مواد زموږ زیاتره له میاد څخه تیر شوي دي. کله چې تجربه وکړو هغه پایله چې لاسته راکړي، نو هغه پایله یې زیاتره وخت یا غلطه یا بې نتیجې ښکاره کوي، نو ځکه هغه مواد خراب نه، حتما پایله یې هم غلطه وي.
په همدې حال کې د پکتیا حکومتي چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې د عملي زده کړو زمینه برابرولو لپاره یې د هڅو په دوام د تلسکوپونو د ویشلو تر څنګ یو شمېر ښوونځي له نوري فایبر انټرنیټ سره هم نښلولی دي. افغان ستورپوهنې ټولنه وایي چې تر دې مهاله یې د هیواد په شپږو ولایتونو کې پر ښوونځیو تلسکوپونه ویشلي. په دې کې کندهار، روزګان، هرات، پکتیا، خوست او کابل ولایتونه شامل دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار کروندګر وایي د کارونو د اسانتیا او ډیرې ګټې په خاطر یې د ځمکني توتو کښت مخه کړې ده. دوی وایي حکومت یې ورسره د دغې میوې د بسته‌بندۍ او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي. د کرنې ریاست ویلي ځمکني توت په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړي او د کوکنارو د بدیل ارزښت یې پیدا کړی دی. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو نصیب الله د چخپلو کروندو کې سږ کال ځمکني توتان کرلی دي. وایي تیر کال یې خپلوانو له دغه پس لخه ګټه ترلاسه کړې وه، نو ځکه اوس همدغه کرته مخه کړه. د تمل ریچز مکانی توتان به دوی تخه حاصلات واید پلاس ورکړي او په کور دننه د میوجاتو د بساینې لپاره بم یو ګام واخستل شي.
مونږ شل زره بوټي راوړي د خپل زمکو ته موږ کړل دانه په 1 روپۍ مونږ ته دغه ش تمام شو او دا کار بوټي مونږ ته شل روپۍ مو کې په ډیر شهر او کله په دې مونږ کنارو کړیا غنمو کړیا بل شه نو د سګټو مونږ ته نشي کېوړ.
د شپاړس کلن تنکی ځوان اتر غرمې زده کړې کوي او نیمه ورځ له خپلې کورنۍ سره په کروندو کې په کار بوخت وي. وایي په خوای مشرانو په همدې ځمکه کوکنار کرل، خو د وهه څول چې د کوکنارو په ځای حلال فصلونه وکړي چې اوسنۍ ګټه له پخوا ډېره شي.
تعلیم وکړي او خپل زموږ مشران چې د ځمکې مخکې کوکنار کرلو هغوی ته مې بیا دغه وکړي چې دا حرام دی او د دې رزق مونږ ته څه فایده نه کوي، آخرت به هم تباهي او دې ژوند به خرابې. او ما ورته چې کوکنار مکرې حلال دغه وکړو چې حلال رزق وکړو.
د ننګرهار کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د ځمکني توت کښت ښه پایله ورکړي او کروندګر لیواله شوي دي چې د نورو فصلونو په ځای همدا کښت وکړي. د کرنې رئیس وایي تیر کال په 100 جریبه ځمکه باندې ځمکني توت کرل شوی و چې هر جریبه تر 200 کیلو حاصل ورکړي
او د یو کیلوګرام قیمت په مارکیټونو کې تاسو پویدلی چې د 100 افغانۍ نه حتی د یو کیلوګرام قیمت لوړ و. نو ډیر لوړ حاصلات په دې قانونو په لاس باندې راوړی دي. د غنمو 4 چنده، 15 چنده، د باغونو حتی 2 چنده حاصلات راوړی دي او دوی رضایت درلوده. په همدغه منزور باندې منګه غواړو چې د توسط ورکو او د الله هم په سي ترویج.
د ننګرهار چارواکي تم لري چې په دې ولایت کې به کروانګر په خپل خوخه د کوکنارو او نورو آرامو پسلونو په ځای حلال کښتمه خکړي، نو ځکه د داسې نو او ګټورو پسلونو د ترویج هڅې ګړندۍ کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا هم د دې خبرونه بل رپورت درنوریدونکو، د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د کورونا وایروس د اختصاصو کسانو شمیر څومره دی او په ضد یې کوم ډول اقدامات کیږي؟ نظرانی یوسفزی په دې باره کې رپورت چمتو کړی.
ارجنټاین په نړۍ کې پنځم ملک دی چې د 1 میلیون زیات کسان پکې په کووډ 19 اخته شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د کورونا مرکز وایي چې په ارجنټاین کې د 1 میلیون زیات کسان د کورونا په وایرس اخته شوی دی. ارجنټاین د کورونا د زیاتو قضیو د ثبت کېدو له کبله په پنځم نمبر دی. په امریکا کې دا وخت په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 8.4 میلیون، په هند کې 1.5 میلیون، په برازیل کې 15.6 میلیون او په روسیې کې 1.4 میلیون اوخته دی. په ارجنټاینا کې د کورونا نه تر اوسه شاوخوا 2.5 زره کسان شوي. په ټول نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر د 3.4 میلیون اوخته دی چې پکې 1.1 میلیون کسان مړه شوي دي. د رویټرز یو رپورت وایي چې په امریکا کې یو کمپنی فریزر او په جرمنی کې د بایو اینڈ ټیک کمپنی په جاپان کې د کرونا وایرس ضد د واکسین په ازموینه توګه ورکول پیل کړی دي. په دغه سړنه کې به 1.6 کسان برخه ولري چې عمرونه به د 60 واخله د 80 کلونو پورې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د کرونا د وایرس د واکسین د تیاری په لړ کې هغوی به د روان کال د اخر پورې 1.5 میلیون سیرنجونه راجمع کړي او د غشمیر به د 2 کال پورې 1 میلیون ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خبر له مخې د هغوی د 1 میلیونو سیرنجونو جوړولو پلان د یونیسف د 650 سیرنجونو علاوه دی. یونیسف به د واکسین د پروګرام لپاره 650 میلیون سیرنجونه واخلي. د یونیسف ادارې مشر هنریټا فور وایي چې د نړۍ د میلیاردو ماشومانو ته د کرونا وایرس ضد د واکسین ورکول به په انساني تاریخ کې د ټولو لوی داسې عملیات وي، او هغه وایي چې موږ دې ته اړ یو چې څنګه واکسین وراشي نو موږ به دا د نړۍ بیلابیلو ملکونو ته ورسوو. یونیسف د واکسینونو د تر ټولو لوی اخیستونکي دی. دغه اداره هر کال شاوخوا 2 بلیون واکسینونه هر کال د مختلفو ناروغیو د مخنیوي لپاره مخصوص اندازو کې د کرونا شوی دی. لومړی د کووډ 19 شواهد نه دی موندلي. آیرلند په خپل ملک کې د کرونا د مخنیوي لپاره په اروپا کې د تر ټولو سخت اقدامات کړي دي. حکومت خلکو ته امر کړی دی چې د خپل کورون نه دی د 50 کیلومتره واټر نه زیات لري سفر نه کوي. غیر ضروري کاروبارونه بند کړي او رستورانتونه ایوازې کولای شي چې خلکو ته خوراک د وړلو لپاره ورکړي. د جرمني د بیوپریا سیمه به د سشنبه پور سخت تدابیر عملی کړي. چارواکو اعلان کړی دی چې د ځینو سیمو اوسیدونکو به د 2 اونیو لپاره په کورونو کې ځانونه بند کړي او یوازې به د ډیر ضرورت په وخت د باندې د وتلو اجازه ولري. خونځي، رستورانتونه او هوټلونه به بند وي. ویلز په برتانیې کې دویمه لویا سیمه ده چې اقتصادي فعالیتونه محدود کړي دي. حتی د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په ټول برتانیې کې د کاروبارونو د محدودولو نه ډډه کړې، خو د ویلز حکومت اعلان کړی دی چې هغوی به د جمعې د ورځې نه د خرڅلاو غیر ضروري کاروبارونه په موقتی توګه بند کړي. د پولند حکومت د یکشنبه په ورځ ویل چې په وارساف کې د لوبو ملي میدان په روغتون بدل کړی دی چې په کرونا د اخته شو کسانو د شمیر د زیاتېدو له کبله د ناروغانو د علاج ځای ولري. اروپایي کمیسن د یکشنبه په ورځ د کووډ 19 لپاره یو نوی ایپ جوړ کړی دی چې په ټول اروپا کې به د کرونا قضیه تعقیب کړي. دغه ایپ په جرمنی، ایټالیې او آیرلند کې کار پیل کړی دی. په امریکا کې په هر ایالت کې د کرونا پیښې لا هم زیاتی دودی، او د رویټرز یو رپورت وایي چې په تیرونه کې د غشمیر 14% زیات شوی دی چې دا د تیر وړي په سیر دی.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.